The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De Pranav Ridun ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De Nanda Shuru Rwaz Da Dwazara Walla Samkal Da Farwari Da Miyashti Atamaneta Da Pa Pekhawar Ke Wakh Shave De Da Ma Khamish Pak Pa Kabul Ki Di Pinzini Me Au Delta Pa Washington DC Ke Da Sahara Ta Baji Shave De د خبری خبرونې وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زم بختور شاه
او لاول هم ساسو پام راګزو مهمو خبرونو سټکو ته
افغان چارواکي وایي د داعش ترهګر ډلې وسلوالو د سره صلیب نړیوال تنظیم شپک کارکونکي په جوزجان صوبه کې بجلی او هم د داعش وسلوالو د پاکستان پښتونخوا صوبه کې د شیعه مسلمانانو په ضد یو اعلامیه کې د مرګ جوبلې مهم پیلولو ګواښ کړی د داعش اعلامیه وایي
ډیر کړي دي چې الحمدلله موږ په افغانستان کې کامیابي ترلاسه کړې ده اوس موږ په پاکستان قبایلي سیمو کرما اورزو انګو ډیر اسمیل خان کې شیعه رافیزیانو په خلاف میدان ته راځو
د پاکستان تر ټولو نږدې اتحادي ستر طاقت یا سوپر پاور چین یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د غیر قانوني ګرځول شوي ډلې مشر مسعود اظهر د تراګر ګرځولو قرارداد مخه نیولې دغه قرارداد امریکای روان لیکړیو
تو میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا یہ لیڈران اتنے اہم ہیں کہ آپ ان کے لیے پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں
او دلته امریکا کې د اپیلونو عدالت کې د شی روان هفته کې د صدر ترامپ لخوا د سفری بندیزونو په لانجمن حکم فیصله واوري
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته په شمالي افغانستان کې چارواکي وایي توند روي ډلې دولت اسلامي یا داعش تراګرو د سور صلیب نړیوالې ادارې شپږ کارکوونکي وژلي دي د جوزجان ولایت حکومتي ویان رضا غفوري وایس اف امریکا ته د شورو پروز ویلي د غبري د کشتیپا ولسوالۍ کې ترسره شوي او حمله کوونکو د ځان سره د سور صلیب دوه کارکوونکي تختولي هم دي نوموړي ویلي دغه کارکوونکو کروندګرو کورنیو لپاره د سارو خوراک راوړو چې د دوی کاروان باندې د دولت اسلامي یا داعش تراګرو حمله وکړه د سور صلیب نړیوالې ادارې ویان د دغې برید تایید کړی دی د تشدد واقع په داسې حال شوی چې پرون هم په کابل کې ځان وژونکي حمله کوونکي نږدې دویش کسان وژلي او څلوېښت نورې زخمیان کړي
او هم د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش د پاکستان د کرم ایجنسۍ په سیمو کې د ګواښ ډکې کتابچې یا پمفلیټې خورې کړي دي او د لړکۍ کړې ده په ډېره اسماعیل خان هنګو او کرم ایجنسۍ کې به د شیعه مسلمانانو په ضد د بریدونو نوې لړۍ پیلوي دغه کتابچې په پښتو ژبه کې لیکل شوي دي چې په ټوله سیمه کې په خلکو کې ویره تراحه خوره کړې ده د سیمې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده د داعش په ضد د کوټلي عملیات پیل کړي اخوا د ترکی پوز وایي د شام یاغي دستو د ترکی د پوز په ملاتړ پولې ته نږدې د خودسره اسلامي امارت یا داعش مضبوط مرکز الباب قبضه کړی دی دغه سیمه د ترکی سره په پوله پرته غریزه سیمه ده په برتانیا کې میشت بشري حقونو ډله چې د شام د جګړې څارنه کوي وایي د شام یاغي ډلو د نهې په شپه د ترکی د پوز په مرستو د داعش مضبوط مرکز الباب خوښه سیمه قبضه کړې دي دغه سیمه د شام په جګړه کې لوی جنگي اهمیت لري
د پاکستان نږدې ملګري چین لخوا یو وارې بیا ملګرو ملتونو کې د پاکستان کل عدم تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر د تراګرو په لیست کې شاملولو او په دوی باندې بندیزونو لګولو مخه نیول شوې ده چې په مسعود اظهر باندې په هند پټانکوټ کې د برید او 2001 کال کې د هند په پارلمان د برید تورو ندی د هند چارواکي وایي چې د دوی لخوا هڅې جاری دي چې د مسعود اظهر نوم د تراګرو په فهرست کې شامل کړی شي نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې رپورټ کې
د هند مطبوعاتو تر مخه په مولانا مسعود اظهر په هند کې یو شمیر ترهګر بریدونو تور دی چې پکې تیر کال هند پټانکوټ هوایي مرکز باندې برید تور هم دی دغه شان کال 2001 هند پارلمان باندې برید تور هم په مولانا مسعود اظهر لګول کیږي د هند مطبوعات وایي د هندوستان لخوا د هڅې جاری دي مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو فهرست کې شامل کړي خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 غړي هیوادونو کې یوازې چین د دې مخالفت کوي او دا دریم ځل دی چې چین په تکنیکی بنیادونو د مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت کړی دی. د نوړاندې د هند لخوا مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت چین کړی وو. اوس امریکا لخوا د هڅو مخالفت یو ځل بیا چین کړی دی. مولانا مسعود اظهر چې تعلق یې د جنوبی پنجاب بهاولپور ښار سره دی، د وخت په پاکستان کې آزاد ژوند کوي. په کال 1994 مولانا مسعود اظهر هند واک لاندې کشمیر کې نیول شوی وو. وروسته کال 1999 یو هندي مسافر هوایی الوتکه د دوی ورور ابراهیم اتر هایجیک کړې وه، او د مسافرانو خوشی کولو په بدل هند مسعود اظهر وخت افغانستان کې طالبانو ته حواله کړی وو، او بیا دوی پاکستان ته راغلی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان د سینټ د دفاع په اړه د قائمه کمیټې لخوا فیصله شوې ده د پښتنو سینټرانو یو کمیټه به جوړوي چې د بلوچستان په لورالای سیمه کې د پوځي چاوڼۍ د پاره د خلکو د بې دخلۍ یا په زور د خپل کورونه د وستلو د مسلې جاج واخلي. دغه ګام د سینټر اعظم موسی خیل په غږ اخیستل شوی دی. نوموړي ورډیو ته ویلي دغه کمیټه به لورالای ته ځي او په خپله به دغه کشالې جاج اخلي. نور تفصیلی اورو د ډیور رادیو د خبريال پیر ولادت چاپ ریپورت کې.
د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر اعظم مساخل لورلای کې د فوج لخوا د سونو پښمیره کې د پښتنو کورنو د بې دخلۍ معاملې راپورته کړې ده. په دې موقع د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو پښتنو سینټرانو په یو خله دې ته سخت غبرګون ښکاره کړې دي، او دغه حکومتي ګام د لورلای متاثر پښتنو کورنو سره لوی ناانصافي بللې ده. سینټر اعظم مساخل ویلي چې غونډه کې اړوند حکومتي چارواکو د اغه لوزنامو د منلو نه انکار کړی دی. کم تر مخه چې فوج د لورالۍ متاثرینو ته تر سل کاله پورې په خپلو کورونو کې اوسېدلو اجازت ورکړې وو. سینیټر اعظم وویل چې د سینیټرانو یوه ډله به د لورالۍ دوره کوي، او هلته کې به د فوج او پښتنو تر منځ راپورته شوې شخړې په هکله خپل رپورټ تیاروي، او بیا د دغې رپورټ په رڼا کې امکان دی چې د دې مسلې به سهل روزي. واضح دی وي چې د بلوچستان لورالۍ رساله لاین علاقې نه راغلي یو شمېر پښتانه کورنۍ د خپلو زنانو او ماشومانو سره د تېرې یوې نیمې میاشتې نه اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو مدني فعالانو او د سیاسي مسایلو د څېړونکو افغان پلاوی به په راتلونکو لسو ورځو کې اسلام آباد ته ځي، او هلته به د پاکستاني چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد له مدني فعالینو، د پارلیمان له استازو او سیاسي څېړونکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو د بیرته سمولو لپاره خبرې اترې کوي. د دې پلاوی غړی هیلی ارشاد ویلی دی له تیرو دوو کلونو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دواړو هیوادونو د غیر رسمي پلاوو تګ راتګ دوام لري.
د سومالی د پارلمان غړي د ملک د نوي صدر د غوره کولو لپاره د ووټونو اچولو په غرض راغون شوي. ووټونه د چهارشنبه په ماسخوتن په سختو حفاظتي بندوبستونو کې اچول کیږي. تندروا جنگیالی گوند ال شباب د ووټونو د عمل د تالهواله کولو دړکه کړې ده. د چهارشنبه په شپه د هوایي اډې خوشا ماټر ګولې هم غورځېدلې دي. موجوده صدر حسن شیخ محمد د شلو نورو صدارتی امیدوارانو خلاف بیا صدارتی امیدوار دی. په دوی کې پخوانی صدر شیخ شریف شیخ احمد او دوه پخوانی وزیر اعظمان هم شامل دي. که په لومړۍ مرحله کې یو امیدوار هم اکثریت حاصل نکړو، نو په دویمه مرحله کې درې اول نمبر راغلي امیدواران بیا مقابله کوي.
د امریکې د اپیلونو اوریدو یو وفاقي عدالت امکان دی چې روانه هفته کې د ځینې ملکونو د استوګنو امریکې ته په راتلو د صدر ترامپ لګیدلی بندیز د معطل کېدو خلاف د حکومت په خواست خپله فیصله واوروي. د صدر ترامپ حکم د امریکې یو ماته وفاقي عدالت تیر هفته ځنډولې. بلخوا په سان فرانسیسکو کې د اپیلونو د سماعت یو وفاقي عدالت امکان دی چې روانه هفته کې په دې نقطه خپله فیصله واوري چې آیا یو وفاقي جج سره د صدر ترامپ د اوه اسلامي ملکونو د خلکو امریکې ته د راتلو خلاف د بندیز حکم معطل کولو قانوني اختیار شته او کنه.
د روس د حکومت یو سخت مخالف خبریال کورودانی ویلی دی چې د خاون له چا زهر ورکړی دی، او هغه دا وخت په سختو حالاتو کې د ماسکو په یو هسپتال کې پروت دی. د خبریال وکیل د نهې ناوخته په خپل فیسبوک لیکلی دی چې پولیسو دته د ډاکټرانو د خولې د دې خبرې تصدیق کړی دی چې خبریال له د زهر ورکېدل یقیني معلومات شوي دي، خو په دې لړ کې سرکاری بیان مخی ته نه دی راغلی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی. موږ سره ملګری اوسئ او زموږ څنګه چروان دي تاسو په خبرونو کې واوریدل. په شمالي افغانستان کې د چارواکو تر مخه تندروي ډلې دولت اسلامي یا داعش تراګرو د سور صلیب نړیوالې ادارې شپږ کارکوونکي وژلې دي. دغه د تشدد نه ډکه واقعه د جوزجان ولایت په کوشتپا ولسوالۍ کې رامخته شوې ده او د سور صلیب نړیوالې ادارې ویاند دغې برید تایید کړی دی. پرون هم په کابل کې یو ځان وژونکي حمله کوونکي نږدې 20 کسان وژلي او څلوېښت نورې زخمیان کړي وو. نور تفصیل لري نصیر احمد کاکړ په دې تفصیلي رپورټ کې.
د شمالي جوزجان ولایت د حکومت ویاند رضا غفوري وایس اف امریکا ته ویلي دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ د کوشتپا پولیسوالۍ کې رامنځته سوې او بریدګرو د آی سي آر سي دوه کارکوونکي له ځان سره وړي هم دي. نوموړی وایي د نړیوالې ادارې کارکوونکو د هغه ولسوالۍ په دشتې لیلا سیمه کې د کروندګرو د څارو لپاره خوراکي مواد رااخیستی وو چې د داعش وسلوالو د دوی په کاروان حمله وکړه. د طالبانو په واکمنۍ کې د دشتې لیلا په سیمه کې د هغوی ډېر زیات مخالفین وو او هم دغه سیمه کې یو طالبانو ته ماتې هم ورکړې وه. د سره صلیب یوه بیان د برید پخلی کړی خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. دا پیښه له هغه یوه ورځ وروسته سوې چې سر ښار کابل کې د سترې محکمې ودانۍ ته نږدې یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل سو او تر 30 زیات نور ژوبل دي. په پیښه کې زیاتر اغیزمن کسان د افغانستان د سترې محکمې مامورین وو. ښځینه قاضیانې او څارنوالې هم په مړو او ژوبل کسانو کې شامل دي. که څه هم د طالبانو په ګډون یوې هم ډلې د پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی خو چارواکي ګمان کوي چې د دې تر شا د وسلوال طالبانو لاس دی. یوناما وایي د کال 2015 راهیسې یوازې په قاضیانو څارنوالانو او عدالتي مامورینو باندې 4 هدفي بریدونه ترسره سوي چې پکې یو کم 90 کسان وژل سوي او 214 نور ژوبل سوي. بلی لور په بلخ ولایت کې یو امنیتي مشر جنرال مومند کټوازی وایي چې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو ته په سلګونو ترګر چې له خارجي استخباراتي کړیو سره اړیکې لري د خپلو کورنیو سره ورغلي دي. جنرال مومند د پاکستان استخباراتي اداره ISI شمالي ولایتونو ته د ترګرو په استولو تورن کړه او ویل چې که دغه ترګر په شمال کې ونیول سي نو ځانونه د کندهار معرفي کوي او که په بل ولایت کې ونیول سي بیا ځانونه د بل ځای معرفي کوي. پاکستان د دغه کمانډان د ادا په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې خو دغه هیواد د افغانستان په چارو کې لاس وهل او افغان حکومت وسلوال مخالفینو سره د همکاري په هکله د افغان حکومت د چارواکو اداوي تل ردوي او بی اساسه بللې دي. هم هلته په شمال کې د پولیسو د پامیر زون کمانډان جنرال بابا جان وایي چې د پولیسو د دغه زون د کمانډانۍ تر کنټرول لاندې شمالي ولایتونو ته 600 بهرني ترګر له خپلو کورنیو سره ورغلي دي او فعالیتونه یې پیل کړي. جنرال بابا جان زیاتوي چې دغه بهرني ترګر د سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو په کوهستاناتو، بلچراغ، غورماچ، ګرزیوان او نورو ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د شمال امنیتي مسولین وایي چې په دغو بهرنیو ترګرو کې د ازبکستان، چچنیا، تاجکستان او پاکستان تابعیت لرونکو وسلوال شامل دي. د دوی په وینا د وسلوالو شتون په سیمه کې امنیتي اندېښنې راپارولې دي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغ تاسو اورئ. قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د نصیر احمد کاکړ صاحب په دغه رپورټ کې چې کمې هلې ځلې داعش وسلوالو په افغانستان کې کړي دي، همدغه شان ته کې د پاکستان په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې هم دغې ډلې پمپلیټ یا کتابچې په خلکو کې ویشلې دي او ګواښ کړی دی چې د شیعه مسلمانانو په ضد باندې به د مرګ جوبلې یو مهم شروع کوي. تفصیلات اورو د ډیوه رډیو خبریال عدنان بیټنی په رپورټ کې.
راپور غوای دا کاغذ پاړه په پښتو ژبه لیکل شوی او د دایښ لګر ناری او مونوګرامز هم موجود دي چې د افغانستان سره په پوله د پاکستان جنگ ځپلي او فیرخیز شخړو سره مخامخ په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې خپوره کړی شوی ده او پخلی حکومتي چارواکي او سیمه ایز خلک هم کوي. د دوی په خبره دغه کاغذ پاڼه دایښ لخوا د افغان پولیس سره په څیرمه نږدې په سنی او شیعه دواړو علاقو کې په زیات شمیر سره خپوره کړی شوی ده. یوه اعلی حکومتي چارواکي د نمونه شولو په غرض وویل د دغه پاڼې جازې اخیستی او پلټنې روانې دي. زیاته کړه دانشي ویلی چې دا د چا لخوا کومه شیطاني شوې یا د دایښ وسلوال ډلې لخوا خپوره کړی شوې ده. دغه چارواکي وویل په کورمه ایجنسۍ کې مکمل حکومتي واک په ځای کړی شوی دی او په بارډر په زیات شمیر سره سرحدي عسکر او پوځي سرتیري د کوم قسمه ممکنه حملې مخنیوي لپاره چمتو دي. د کورمه ایجنسۍ یو سیمه ایز مشر وایي په داسې حال حکومتي چارواکي له دوی څخه وسله حکومت سره د جمع کولو غوښته هم کیږي.
افغانستان خپل مقصد کی کامیابی تر لاسه کړی ده. اوس موږ په پاکستان قبایلی سیمو کرما اورغزو انگو ډیر اسمیل خان کی شیعه رافیزیانو په خلاف میدان ته راځو. خپل مو بارډر باندې مو څوره خلق دی پرته دی هغه دی ناغوی ته خو مو ویلي دي چې لړ به اوسوي او خپل هتیار لګړي مو سره شته دی خو هغه مو ته برګډي صاحب هغه راکړی دی یو وارننګ چې تاسو به د هتیار زموږ کوئ ولګیا یو څه پورې هغو ته ریکوېستونه کوو چې څومره دا اصلا صرف په دې مرحل وي چې موږ صرف و صرف خپل دفاع دپاره خپل ناموس دفاع دپاره خپلې خاورې دفاع دپاره دا ستلي دي چې یاره 2007 نه 2011 پورې
په داسې حال دایښ په نامه په کورمه ایجنسۍ کې خپره کړی شوې دغه کاغذ پاړه د عامو خلکو او ریاست لپاره څومره غټ تریټ ده. که څه هم پاکستاني هیواد په خپله خاوره کې دایښ وجود منلو څخه انکاري ده، خو د افغانستان لخوا د دایښ دغه ممکنه حمله مخنیوي څرنګه ممکنه ده؟ په دې اړوند د پاکستاني د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر ډیوه ته وایي
او تقریبا چې په موجوده حالاتو کې ناممکن دی. په دې چې په افغانستان کې حالات اړې جړې دي، هلته کړکیچن دي، جنگ شروع دی. او دویمه خبره بارډر مینجمنټ میکانیزم هم کمزور دی او بل په یو بل باندې تورونه ګواښونه تاوتریخوالی دا هم دی. کومې وسلوال قوتونه چې هم شامل دي د هغوی هم ځینې داسې سنډیکیټس دي چې یو بل سره تعاون کوي. البته پاکستان افغانستان ته څه تعاون وکړو او یو بل سره څه جوړه جاړه وکړه افغانستان کې امن راغې نو بیا د داسې قوتونو بېښکني اسانه ده.
یار دی وی چې په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې دایښ دغه خبر په داسې حال خپور شوی چې ورسره په یوه بله قبایلي سیمه شمالي وزیرستان څخه د ضرب عذاب عملیاتو په وجه افغانستان ته اوښتي کډوالو د واپسۍ عمل بیرته شروع شوی دی. دا دې هم یادوي چې تېر شوي جنوري میاشتې په 21مه نیټه په کورمه ایجنسۍ مرکز پاړه چینار کې یو ځنوژونکي حمله ترسره شوی و چې په نتیجه کې نږدې تر 150 پورې کسان وژل شوي او په دې شمېر څو ګونه زیات نور ټپیان شوي وو. د برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې وه. باید وویل شي چې پاکستان کې میشته شیعه مسلک خلک د وسلوالو د بېلابېلو ګوندونو لخوا د بریدونو سره مخامخ دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخېږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، روس ویلی دی چې د میاشتې په اخره کې به د افغانستان په اړه باندې د سولې یوه غونډه را بلی چې په کې چې څومره برخوال دي هغوی به پکې ګډون کوي په دغه مسله کې چې کم کم سټیک هولډرز دي هغوی به را بلی او په دې باندې به خبرې اترې کوي. د ډیور رادیو خبریال رابعه پیر په اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ راکوي.
د روس د مطبوعاتو تر مخه په پایتخت ماسکو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ کېدونکې خبرو کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې د افغانستان د امن په اړه د روانې میاشتې په منځ کې کېدونکې خبرو کې به کوربه روس په شمول چین، پاکستان، افغانستان، ایران او هندوستان هم ګډون کوي. د دغه هیوادونو په دغه خبرو کې برخه اخیستل به څومره اهم وي په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د ډیوا ریډیو سره خبرې کې وایي. پخوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیوا ریډیو سر په خبرو کې په دې اړه وایي.
زما خو خیال دا دی چې د افغانستان امن چې کوم دی هغې سره زیات چې چا تعلق دی هغه ملکونه دي چې افغانستان سره پوله ده، یعنی زی دي. او بله خبره دا ده چې څومره کم خلک نو دوره چې کوم دی په هغې کې سنا څه د هغې نتیجه راوځي.
دغه خبرې د دې څخه وړاندې هم دوه ځله سوي دي، خو پکې افغانستان، ایران او هندوستان ته بلنه نه ورکړې سوې. او په تیر دسمبر کې په ماسکو کې کېدونکې پر دغه خبرو افغانستان سختې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې د افغانستان د ګډون بغیر د خبرو څخه څه مؤثره نتیجې نسي ترلاسه کېدی. د پاکستان حکومت له اړخه که څه هم په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په تیر دسمبر کې کېدونکې د خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي وو چې راتلونکي خبرو کې افغانستان ته د بلنې څخه به د دوی اندېښنې لرې سیم. روس چې د مودې راهیسې د افغانستان د طالبانو مخالف و، اوس خپل په دریځ کې بدلون راوستی دی او غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وسی. چین، پاکستان او ایران هم د طالبانو سره باقاعده خبرو ملاتړ کوي، خو هندوستان ګڼي چې دغه شان عمل تراګري ته وده ورکولی سي. د ماسکو د خبرو اهم خبره د هندوستان د افغانستان د امن لپاره په بحث کې په لومړي ځل ګډون هم دی، ولې چې افغانستان هم په دغه خبرو کې د هندوستان د ګډون هیله مند و، خو پاکستان هر کله د دې مخالفت کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا د وریډیو د قطر بنا اوریدونکو د واشنگتن ډی سي استودیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی موسی ملګری اوسه. یو سم د افغانستان د ولسی جرګې د غړو، د مدني ټولنې مبارزینو او د سیاسي مسایلو د سیډونکو یو افغان پلاوی به په راتلونکو لس ورځو کې اسلام آباد ته ځي، او هلته به د پاکستاني چارواکو تر څنګ د دغې هیواد د مدني فایلینو، د پارلمان له استازو، سیاسي سیډونکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره مهمې خبرې اترې کوي. نور تفصیل لري په دې حق باندې حقمل روان په دې رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ترینګلو اړیکو د بیرته عادي کولو په هدف د دواړو هیوادونو د پارلمان غړیو، مدني فعالانو او د سیاسي څیړونکو لخوا هڅې دوام لري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړیو، مدني فعالانو او سیاسي مسایلو څیړونکو د پلاوي غړي هیله ارشاد له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې وویل، ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په لسو ورځو کې افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. دا چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د حکومتونو د اړیکو د ښه کېدو په هدف پر کومو مسایلو خبرې وکړي په اړه یې هیله ارشاد داسې وویل.
سیاسي مسائل لکه د ډیورنډ مسله ده،
بلخوا دی ولسی جرګی غړی اریان یون وویل کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو د پلاوی سفرونه تر دې د مکومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. یون زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمن ترنګلی اړیکې هغه مهال کې کیدلی شي چې د پاکستان پوځ او استخبارات د افغانستان پر وړاندې په روانه پالیسۍ کې بدلون راولي.
یو مشکل دا دی چې تر څو پورې پاکستان خپله سیاست کې خپل تغییر را نه ولي، دغه سیاست ته د پای ټکی کېږي او په صداقت سره افغانستان سره د سولې په راوستو کې، د امنیت په راوستو کې دوی موږ سره ولیدلي دي. نو د دغه حالتونو تګ راتګ به کومه نتیجه ونه لیکي. یوازنی کار چې بلا سره نتیجه به ورکړي هغه دا ده چې پاکستان خپل ستراتیژیک تغییر را ولي او د افغانستان د سولې او د امنیت په راوستو کې د دواړو هیوادو د ښو اړیکو په خاطر دوی د صداقت نه کار واخلي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مدني فعالانو، پارلمان غړو او سیاسي څیړونکو د پلاوی استازي افسر سیاب خټک ویلي اسلام آباد ته د افغان پلاوی له سفر وروسته به ډېر ژر د دوی پلاوی هم کابل ته سفر وکړي. له تیرو دوو کلو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې شوې، خو له دې سره سم د مدني حرکتونو په وسیله هڅې کېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. خو دا چې څومره به دغه اقدام ګټور ثابت شي راتلونکی وخت به یې په ډاګه کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
قدر من اوریدن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی که تاسو سره سمارټ فون وی او تاسو بیا هم په خپل ریډیو غانو باندې ډیو ریډیو اوري او صفای اوري دې هم نشي د بجلی تارونو کې چې کله بجلی راشي او شراره شروع کی او تاسو تنگ شي، نو تاسو کوشش وکړئ چې په خپل سمارټ فونز باندې ټیون ان یو اپ ته دا ډاونلوډ کړئ. په هغه کې تاسو وی او ای ډیو ریډیو سرچ کړئ، تاسو ته پکې د ډیو ریډیو راشي او ډیر صفا واضحه او رون تاسو بیا هلته موږ اوریدای شئ. د ډیو ریډیو خپرونې که تاسو بیا په لار روانې، که تاسو په ګاډي کې ځئ، که تاسو په پټي کې ګوډ چاري کوئ، او که تاسو خپلو نوکرو له ځئ، نو تاسو دغه د ډیو ریډیو خپرونې صفا سوتره په خپل موبایل ټلیفون اوریدای شئ. دې تر څنګ تاسو که انټرنیټ ته رسائی لرئ، نو زمونږ د ډیو ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ، www.voadioradio.com زمونږ د ویب سایټ پته را تاسو هلته تلی شئ. زمونږ دغه ټولې خپرونې ویډیووي رپورټونه هلته پراته دي، دغه نه خوند اخیستی شئ. کومې خپرونې چې ستاسو نه تیرې شي، تاسو په سکار کې او تاسو نه د ډیو ریډیو خبرونه واوړي، نو تاسو بیا هلته تلی شئ، زمونږ دغه خپرونې دوباره اوریدای شئ، ډاونلوډ کولی شئ. ځان سره کوم رپورټونه ستاسو خوښیږي په فیسبوک او په ټویټر په انسټاګرام باندې دغه تاسو شیر کولای هم شئ. قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه لا روانه ده. سو شیبو کې به یو وار بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
انا ویدن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا یو ساته خبری خبرونه ته وگی موسی ملګری وسی یو شمیر نور مهم رپورټونه هم پراتون کې برخی کې تاسو لپاره لرو لاول هم تاسو فام راګزو مهمو خبرونو سټکو ته
افغان چارواکی وای د داعش ترهګری ډلې وسلوالو د سر صلیب نړیوال تنظیم شپک کارکونکو په جوزجان صوبه کې وجلی او هم د داعش وسلوالو د پاکستان پښتونخوا صوبه کې د شیعه مسلمانانو په ضد یو اعلامیه کې د مرګ جوبلې مهم پیلولو غواخ کړی دی. د داعش اعلامیه وای
ډېرې کړي دي چې الحمدلله موږ په افغانستان کې کامیابي ترلاسه کړې ده. اوس موږ په پاکستان قبایلي سیمو ورما اورزو انګو ډېر اسمیر خان کې شیعه رافضیانو په خلاف میدان ته راځو.
د پاکستان ته ټولو نږدې اتحادي ستر طاقت یا سوپر پاور چین یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د غیر قانوني ګرځول شوي ډلې مشر مسعود اظهر د تراګره ګرځولو قرارداد مخه نیولې. دغه قرارداد امریکې وړاندې کړی و.
میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا یہ لیڈران اتنے اہم ہیں کہ آپ ان کے لیے پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں.
عدالت امریکا کې د اپیلونو عدالت کې د شروانه هفته کې د صدر ترامپ لخوا د سفری بندیز پلان جمن حکم فیصله واوري.
او سمرانی کو خبرونه د تفصیل سره په شمالي افغانستان کې چارواکي وایي تونه روي ډلې دولت اسلامي داعش تراګرو د سر صلیب نړیوالې ادارې شپه کارکونکي وژلې دي. د جوزجان ولایت حکومتي ویان رضا غفوري وایس اف امریکا ته شروع پر ورځ ویلي د غبري د کوشتپا ولسوالۍ کې ترسره شوې او حمله کوونکو د ځان سره د سر صلیب دوه نور کارکونکي تښتولي. نوموړي ویلي دغه کارکونکو کروندګرو کورنیو لپاره د څارویو خوراک راوړو چې د دوی کاروان باندې د دولت اسلامي داعش تراګرو هم لوخړه. د سر صلیب نړیوالې ادارې ویان د دغې برید تایید کړي.
او هم د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالې ډلې د پاکستان کرم ایجنسۍ په سیمو کې د ګواښ ډکې کتابچې یا پمفلیټې خورې کړې دي او دړکۍ کړې ده. په ډېر اسماعیل خان هنګو او د کرم ایجنسۍ په سیمو کې به د شیعه مسلمانانو په ضد د بریدونو لړۍ شروع کوي. دغه کتابچې په پښتو ژبه لیکل شوي دي چې په ټوله سیمه کې په خلکو کې ویره طرحه خوره کړې ده. د سیمو مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده د داعش په ضد د کوټلي ګامونه واخلي. خو د ترکی پوز ویلی د شام یاغي دستو د ترکی د پوز په ملاتړ پولی تنیز دی د خودسر اسلامی امارت یادایش مضبوط مرکز الباب قبضه کرده دی. دغه سیمه د ترکی سره په پوله پرته غریزه سیمه ده. په برتانیا کې میشت د بشری حقوقو ډله چې د سام د چې د شام د جګړې څارنه کوي وای د شام یاغي ډلو د نهې پښپا د ترکی د پوز په مرستو د داعش مضبوط مرکز الباب خواوشا سیمه قبضه کړی دی. دغه سیمه د شام په جګړه کې یو لوی جنگي اهمیت لري.
د پاکستان نږدې ملګری چین لخوا یو واري بیا ملګرو ملتونو کې د پاکستان کله ادم تنظیم جشن محمد مشر مسعود اظهر د تراګرو په لیست کې شاملولو په دوی باندې بندیزونو لګولو مخه نیول شوې ده. چې په مسعود اظهر باندې په هند پټانکوټ کې د برید او بیا 2001 کال کې د هند په پارلمان د برید تورونه دي. د هند چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې جاری دي چې د مسعود اظهر نوم د تراګرو په فهرست کې شامل شي. دا دریم ځل دی چې چین لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د جشن محمد د مشر نوم تراګر فهرست کې شاملېدلو مخالفت شوی.
د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې لخوا فیصله شوې ده چې د پښتنو سینیټرانو یو کمیټي به جوړوي چې د بلوچستان په لورالای سیمه کې د پوځي چاوڼۍ دپاره د خلکو د بې دخله کولو یا خپلو کورونو د وستلو د کشالې جاج واخلي. دغه ګام د سینیټر اعظم موسی خیل په غږ اخیستل شوی. نوموړي ډیو رادیو ته ویلي دغه کمیټي به لورالای ته ځي او د دغه کشالې جاج به پخپله اخلي. د دغه عمل په ضد د لورالای یو شمیر ښځو له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي.
د سومالیې د پارلمنت غړي د ملته نوي صدر د غوره کولو لپاره د ووټونو اچولو په غرض راغون شوي. ووټونه د چهارشنبې په ماسخوتن په سختو حفاظتي بندوبستونو کې اچول کیږي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ریډیو ته قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نه زموږ خبرونه ته وګی موسی ملګری وسې او په داسې حال چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او ملکی وګړي چې دی هغه زیات په دغه کې وژل کیږي سیړنه ښایي چې د طالبانو او وسلوالو ډلو په منځ کې اختلافونه هم مخې ته راغلي دي چې داسې امکانات زیاتوي چې په دغه ډلو کې چې کومې کمزورې ډلې دي دغه به د جګړې پر ځای سولې ته غاړه کېږدي. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا رپورټ کې منزه شهید.
د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه افغانستان کې په 2018 کال کې د مرګ ژوبلو شمیره نوره زیاته شوې ده. راپور ښایي 3500 تنه وژل شوي دي او 8000 نور ژوبل شوي دي، خو څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان په ژوره توګه ویشل شوي دي او ښایي داسې کېدل وسلوالو سره د سولې خبرو ته موقع برابره کړي. د یوې څېړنې تر مخه چې د طالبانو نه د درزنونو په شمیره کې مرکونه معلومه شوې ده چې د طالبانو په مینځ کې دننه د رتبې په حساب وړاندې دی زونو درزونه جوړ کړی دي. د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ پروفیسر تھیوفیرل چې د راپور شریک لیکوال دی وایي
سینیئر کمانډرز هو ور ان سنس یوزینګ سویسایډ ټاکټس ټو بیلډ اپ دیر ریپیټیشن. So there are large parts of the Taliban that are fully committed to the fight. But there is a potential here nonetheless to de-escalate the conflict.
په طالبانو کې داسې کمانډران دي چې ځان مرګي بریدونه به د خپل شتون او خلکو ته په دې باور ورکول د پاره تر سره کول چې وخی د دوی ډله اوس هم پیاوړې ده.
فیرل زیاته کړې ده په طالبانو کې ډیر کسان اوس هم جګړې کولو ته ژمن دي، خو بیا هم د سولې امکان ځکه موجود دی چې د نوموړي ډلې مشرتابه کمزورې شوې ده او خپل ترمنځ په څو ډلو ویشل شوې دي. فیرل ویلي د طالبانو نوی مشر هیبت الله خونزاده کمزورې ویشلې مشر لیدل کیږي. د فیرل په وینا موږ ته ډیرو کسانو په مرکو کې ویلي چې هیبت الله تش په نوم مشر دی، د طالبانو اصل واک بل ځای دی، ځکه لیدل کیږي چې دغه تحریک به بې مشره پاتې شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمیان ځینې غیر رسمي خبرې شوې، خو د طالبانو مشران غوښتنه کوي چې د رسمي خبرو نه وړاندې دي د ناټو په مشرۍ 10,000 بهرني سرتیري له هیواد څخه ووزي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د خونړو پیښو وینو تویدو په اړوند تور په پاکستان لګولی وو چې وسلوالو ته یې په خپله خاوره ځای ورکړی او پر ضد عملیات نه کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه ردوي.
Sanctuary in support or tolerate these networks. As Mr. Kakasada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month.
ځینې اوس هم وسلوالو ته پناه ورکوي او د هغوی شبکې له منځه نه وړي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مهم مشر مولا رحمت الله کاکازاده په وروستیو کې ویلي وو که چیرته پاکستان کې ورته پناه نه ورکول شوی نو یو میاشت هم نشو پاتې کېدای.
راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو د مشرتابه نه په شا شوي کمانډران دې فعال شي چې هغه وویني او د شخړې د خاتمې د شریک مقصد لپاره لار راوباسي.
صدر منور دن کو دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے دا امریکا صدر دا امریکی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چکم فیصلہ کرے دا چے دا او اسلامی احوادونو نا پراتون کو خلقو باندے بندیزون لگولی دا غی پزد باندے عدالتونو چکم فیصلی کرے دی دلتا اس امکان دے چے دا امریکی دا اپیلونو یو عدالت با روانه هفته کې د ترامپ لخوا د سفری بندیز په دغه لانجمن فیصله باندې خپل حکم اوري. تفصیلات په دغه باندې اورو د ډیور ریډیو د همکار مجاهد جواد په ریپورت کې.
د امریکا د سان فرانسیسکو ایالت محکمه وایي په روانه اونۍ کې به په دې باندې حکم وکړي چې آیا امریکا ته له اوو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې د ولسمشر لخوا د لګیدلې بندیز د ځنډولو حق د فدرال له قاضي سره شته او که څنګه. د متحده ایالاتو د عدلی وزارت یو وکیل او د واشنگتن سټیټ او مینیسوټا د ایالتونو په استازیتوب یو څارنوال چې د دغه بندیز د لری کولو غوښتونکي وو د ټلیفون له لارې قاضیانو ته خپل دلایل وړاندې کړل. د متحده ایالاتو څارنوال اګست فلنګي وویل چې د ټرمپ لخوا اداري حکم د هغه د صلاحیتونو په چوکاټ کې وو چې اساسي قانون او کانګرس ورته ورکړی. دا هم وویل چې دا اوه هیوادونه د اوباما ادارې په نخښه کړی وو لکوم څخه چې د ترهګرۍ د خبرېدو ګواښ موجود و. په دغو هیوادونو کې سومالیا، سودان، ایران، عراق، لیبیا، سوریه او یمن شامل دي. نوموړي دا هم وویل چې په امریکا کې ځینې نیول شویو سومالیایانو د الشباب ډلې سره اړیکې درلودې. د واشنگتن سټیټ او مینوسوټا وکیل چې د دغه بندیز لغوه کول غواړي وویل چې دغه بندیز د عدلي څیړنې نه مخکې عملي شوی و چې ښایي هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. دغه قضیه به د وروستۍ پریکړې لپاره سترې محکمې ته هم ولیږل شي. د صدر ټرمپ د سفری بندیز د حکم په اړه په محکمه کې د اورېدنې وروسته ښاغلي ټرمپ په یوه ټویټ کې ویلي که امریکا دا قضیه ونه ګټي نو وایي چې موږ یعنی امریکایان به هیڅکله هم خوندي پاتې نه شو.
پاکستان ته ټولنیزې ملګري چین له خوا یو غوري بیا ملګرو ملتونو کې د پاکستان کل عدم تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر د تراګرو په لیست کې د شاملولو په دوی باندې بندیزونو لګولو مخه نیول شوې ده چې په نوموړي باندې په هند پټانکوټ کې د برید او بیا 2001 کې د هند په پارلمان د برید تورونه دي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې تفصیلي رپورټ کې.
د هند مطبوعاتو تر مخه په مولانا مسعود اظهر په هند کې یو شمیر ترهګر بریدونه تور دي چې پکې تیر کال هند پټانکوټ هوایي مرکز باندې برید تور هم دي. دغه شن کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم په مولانا مسعود اظهر لګول کیږي. د هند مطبوعات وایي د هندوستان لخوا د هڅې جاری دي مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو فهرست کې شامل کړي، خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 غړي هوادونو کې اواز چین د مخالفت کوي او دا دریم ځل دی چې چین په تکنیکی بنیادونو د مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت کړی دی. د نوړاندې د هند لخوا مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت چین کړی وو، اوس امریکا لخوا د هڅو مخالفت یو ځل بیا چین کړی دی. پاکستان کې تجزیه کوونکی ډاکټر حسن عسکری وایي چې نړۍ زیاتره هیوادونه په پاکستان د فشار اچوي چې مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید باندې بندیزونه ولګوي، خو دوی په دې نه دي پوهه چې آخر ولې دا دوه تنن پاکستان د لپاره دومره مهم دي چې د ټولې نړۍ پر ضد دوی د لپاره پاکستان ودرېږي.
اور کب تک وو چین پر رلائی کرتے رہیں گے؟ کل کو اگر چین ایسا کرنے سے رک جائے تو پھر آپ کے پاس کیا پالیسی آپشنز رہ جاتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا یہ لیڈران اتنے اہم ہیں کہ آپ ان کے لیے پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر حسن عسکری وہی ترکم وقت پورے با چین پاکستان بچ کبھی اور کچھرے چین دا سے اونا کڑل نو بیا با پاکستان سرا سلا روی اور دے دو تنانو پاکستان د لپاره اخر څه اهمیت دی چې ګرد نړۍ سره په دوی په سر ډغره اخلي. ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان ته به داسې پالیسي خپلول وي چې ترهګرو نه لاس پورته کړي او که نه کوي نو بیا به دا یوه ناکامه خارجه پالیسي وي. دا کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نوم کچر د ملګرو ملتونو فهرست کې شامل کیږي نو بیا به په دوی سفری بندیزونو ترڅنګ د دوی اساسې به هم تړل کیږي. د وخت د چین لخوا د مخالفت دیګم موده شپږ میاشتو پورې ده چې پکې د دریو میاشتو توسی هم کېدی شي. مولانا مسعود اظهر چې تعلق یې د جنوبی پنجاب بهاولپور ښار سره دی د وخت په پاکستان کې آزاد ژوند کوي. په کال 1994 مولانا مسعود اظهر هند واک لاندې کشمیر کې نیول شوی و. وروستو کال 1999 یو هندي مسافر هوایی الوتکه د دوی ورور ابراهیم اتر هایجیک کړې وه او د مسافرانو خوشی کولو په بدل هند مسعود اظهر هغه وخت افغانستان کې طالبانو ته حواله کړی و او بیا دوی پاکستان ته راغلی وو. د امریکا لخوا مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو غوښتنه داسې حل شوې ده سره زه وړاندې هم هند کې ترهګر پیښو کې تورن جماعت الدعوة مشر حافظ سعید دلته پاکستان کې په خپل کور کې نظربند کړی شوی دی. سمو ده وړاندې پاکستان سینیټرانو هم دا غوښتنه کړې وه چې آخر ولې چین د مولانا مسعود اظهر باندې بندیزونو مخالفت کوي او حکومت دې ښکاره کړي چې آیا دا د پاکستان په غوښتنه کېږي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو نے د خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک د په صوبہ کې د متحدہ علماء بورډ جوړولو یا اسلامی کونسل جوړولو فیصله کړې ده، خو سیډون کې دا وایي چې د دې نوړاندې حکومتونو کې هم داسې هڅې شوې وې چې په لکونو په کرونو روپۍ ملایانو او جماعتونو مدرسو ته ورکړل شوې وي خو داسې نه ښکاري چې ګنې د دې نه به په امن کې یا په سوکالۍ کې کمې ګټې لاسته راوړی شي. د ډیوې رادیو خبریاله سادیه قاسم شاه تفصیلي رپورټ کې نور حال وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یول په سالانه بجټ کې د وزیر اعلی پرویز خټک حلقې نوخار کې یو غټي مدرسې له 1.5 کروڑ روپیا کې خودي او پرستو کې وزیر اعلی پرویز خټک ته یو اسلامي نظریاتي کونسل جوړولو اعلان هم کړی دی او په تعلیمي نصاب کې هم دغه د کونسل مشورې سره د دې بیا جایزه غستو فیصله هم کړی ده. خو د ډان ورسپانې یو خبریال او څېړونکي ذوالفقار علي وای چې دا د راتلونکي الیکشن نه وړاندې د دغه پاتو یو سیاسي ستراتیژي یا قدم دی. هغه وای چې د دې قدم مقصد یو خاص ډله خوشاله ول دی.
اوس د دې کال چې کوم بجټ دی هغه کې د وزیر اعلی صاحب په خپل حلقه کې دار العلوم حقانیه د پر 1.5 کروڑ روپۍ ورکړلې. هغه نمخ کې څور اسمبلی ته یو سوال رالو چې دغه ډیټیل جمع شو. هغه نه دا معلومه شوه چې امیر حیدر هوتی صاحب په مردان کې صرف د مردان ضلع مدرسو او جمعتونو ته په 50 کالو کې 1.3 ارب نه زیاته روپۍ ورکړلې. د دې مقصد صرف او صرف دغه ده چې دا خلک په خپله حلقه کې دا انشور کول غواړي چې دوباره دوی یا خو دی او یا د دې چې کوم ریکمینډډ خلک دي هغه په الیکشن کې دوباره وګټي د ملا په زور باندې. دوی د ملا په زور باندې اقتدار ته راتلل غواړي، الیکشن ګټل غواړي. ادروایز ماته خو نه ښکاري، ټوله دنیا ته معلومه ده چې لکه اکوړیا خټک کې هو صرف مدرسه نه ده، که بیا ته مدرسو ته ورکوي بالکل دا زمونږ د مذهب سره تړلی ادارې دي که جماعتونه دي، ته بیا ورکوي نو ټوله صوبه کې ورکا. د دینه دا ثابتېږي چې دا ملا استعمالوي د خپلې کامیابۍ لپاره، نظریه په خپل ځای پرېږدي خو دا کانسټیچوئنسي وایز پالیټکس روان دی. دا خاص خلک خوشحال کی چې دغه په زور باندې بیا چونکه ظاهره خبره ده مسجد او مدرسه یو داسې فورم دی چې الته کې ملا ته اختیار دی هغه چې څه قسمه پروپیګنډا څه قسمه خبره کی خلک خود غنه تپوس نشي کوي. خو ته دا میسج کنوي کیږي چې یاره دا ډیر زیات دین پسند خلک دي، دوی په دین باندې ډیر مین دي، نو تاسو دې ته ووټ ورکړئ. نو دا ټوله د سیاسي مقاصد.
وزیر اعلی پرویز خټک د متحده علما بورډ غړو سره ملاقات په وخت دغه اسلامي نظریاتي کونسل د صوبي په سطح جوړولو کوم تجویز منلې او د دغه بورډ سره خبرو اترو په وخت نصاب باندې هم بیا نظر اچولو ویلي. په دې حقله د مدني ټولنې یو غړی ارشد هارون وای چې د وفاق په سطح یو اسلامي نظریاتي کونسل د وړاندې نه موجود دی، نو د دې صوبایي کونسل بیا څه ضرورت پیښ شو. هغه وای
پښتونخوا کې څومره سیاسي ګوندونه دي، هغې مذهب هر طور په هر شي کې شاملول غواړي او په دې طریقه د دې صوبې خلک پسمانده ساتل غواړي. دا څنګه چې زمونږ سلیبس چې کوم دی نه تور دی او نه سپین دی، برقونه کې سلیبس دی او دا هغې مقاصد د سره واضح نه دي چې ماشوم به کوم قسم له تعلیم پکار دی. نو چې هر کله دا هغې مقصد دي واضح، نو کله به ته یو اړخ طرف کې او بل به بل اړخ طرف کې.
یاد دی وی چې د دې نوراندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د جماعت اسلامي د مذهبي سیاسي جماعتونو د متحده مجلس عمل حکومت په وخت کې هم د مفتي غلام الرحمن په مشرۍ کې یو تعلیمي کمیشن جوړ شوی و. خو دغه تعلیمی کمیشن هم په 50 کالو کې نصاب کې څه خاص بدلون رانوستلو. خو د پېښور یونیورسيټي اسلامک سنټر په خوانې مشر ډاکټر قبلا ایاز په دې حق لا صدا وایي.
خدا هو اوس چونکه دای چې زموږ په پارلماني نظام کې وخت ډېر محدود وي، کنه لکه 15 کال وي، اوس ته دوی خود رینیم کال تیر شو دي، یو نیم کال پاتې دي. نو کچرتا یو منظم طریقې سره اوس بیا هو کېدای شي اغوی هغه یو حزب بل جوړ کړي او خو بیا سپریم کورټ او دوی سره یو هغه غونډه کنه تنازع غونډه.
په هانوی چې داسې ښکاری د کال 2013 عام ټاکنو وړاندې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د عوامي نېشنل پارټای غوندې ګوندونه صوبه خیبر پښتونخوا کې مذهبي طبقه خوشاله ول غواړي او دا غي د پاره داسې ګامونه اغستلې دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی وړي دی د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیوز نه زمغه خبرونه ته غوږی. موسی ملګری او سیو سم د پاکستان په قبایلی سیمه او بیا پښتونخوا صوبه کې د خزو د غیرت په نامه د وژنو چکه ملړۍ د هغه دوام لري او روسي واقع چې دی هغه په شانګلا او کوهات کې رامنځته شوې دي. په کوم کې چې دوه زنانه د کور د غړو لخوا وژل شوې دي. نور تفصیل لري په دې حق باندې ریاض حسین په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په کوزه برخه کوهات دله کې ویش کلنه کونډه هغه وخت په لورونو وجلا کله چې هغه په مقامی توګه د نوکرې د پریخودونه انکار وکړو او بیا ورسته یې د خپل پلار په وراثت کې د برخه اخستو غوښتنه هم کړې وه. په کوزه خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د زنانه او د حقونو د پاره کارکونکو سمرین وزیر وایي چې د قتل په ضد مقدمه هم درج کړې شوې ده، خو تر اوسه پورې د چارواکو له طرفه د ملزمانو په ضد ګامونه نه دي پورته کړې شوې.
مونږ رواج روایت خلاف دي او بل دا وا چې لارې لاش فرم قرض اخیسته د مور لاش فرم اخیسته وکنه. نو ورته ویل چې دا ما پلار چې کومه پراپرټي کې دي کې لګ ما ترا کې کنه چې زی پکې خرڅه کوم د قرضه پرې کوم. نو بس پدې کې هغه پیسې لکه د څنګه نور کول ورته ویل جواب هم پرې ده. نو بس پدې کې دا مړه کړل.
بل اړخته د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمه شانګلا کې خپل ورور خپل خور د عزت او غیرت په نوم وجلې دا چې ور باندې د اویاو کالو مقامی اوسیدونکو سره د ناجایزه تعلقاتو تورونه هم لګولې دي. پدې وجنو کې او کلن مقامی اوسیدون کې هم شامل دي. په شانګلا سیمه کې مقامی امنیتی چارواکو د پیښې تصدیق کړی دي او د ملزمانو په ضد یې مقدمه هم درج کړی ده. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو تنظیم د خویندو کور کارکونکي نظرا سید د پیښې غندنه کړې ده او وایي چې ریاستی ادارې د ښځو په ضد په دغه تشدد کې خپل کردار نه لوبوي چې ملزمانو ته سزاګانې ورکړي.
تاسو د تاسو غره مختلف کیسز کې چې کوم وکټمی لاغې نه یا پوزا کټ شوی یا لاسونه خپې کټ شوی یا سوزولې شوی دا نو دا داسې قسمه شکلونه چې دا ډېر زیات بیانک او خطرناک دي. خو په دې کې زموږ غورو نه زموږ د اسټابلیشمنت زموږ د سټیټ یا زموږ د انصاف پر کونې کې کوم ادارې دي یا موږ سو کال قانون چې کوم دي پاګې باندې کوم موجود دي لاس چې کوم موجود دا غیری امپلیمنټیشن موږ ته په یو باندې نخکاری په یو کیس باندې هم کچر تک امپلیمنټیشن شو یا زموږ ادارو چې دین هغه پی نوټیس واخستلې شو یا غیری په داسې immediate reaction واخلی چې هغه کنټرول شي نو نورې علاقو کې به شاید څنګه وینو چې دا ریشو لګه کم شي بجای د دې چې زیاتېږي.
ریپورتونه وایي چې په پاکستان کې په 13 کالو کې د 3000 نه زیاتې خذې د عزت او غیرت په نوم قتل کړی شوې دي. د سیړنو مطابق په ملکی سطح باندې هر کال د 3000 نه زیاتې خذې د تشدد په نتیجه کې وجلی کیږي او د عورت فاونډیشن وینا دا چې تیر کال 2014 کې سکم 8000 د خذو په ضد د تشدد کې سونه مخې تراغلي دي او دا چې تیر کال د غیرت په نوم په وجه کې اویا فیصد اضافه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په نایجیریا کې په تیرو وو کالو کې د بوکو حرام ترهګر ډلې د 13000 نه زیات کسان وجلی دي. دغه کم ظلمونه کوي او دغه خلک یې سمره تنگ کړی دي. په دې باندې د وایس اف امریکا ته ویډیوګانې په لاس راغلی دي چې د لومړی ویډیو یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي تفصیل.
دا د نایجیریا بورنو ایالت کوم شو سیمه ده. په دې وړوکي کلی کې د ورځې پیل د نړۍ یوې تر ټولو لوی خونړۍ ترهاګره ډلې بوکو حرام لخوا د یری او مرګ د یاد سره کیږي. په ولسی توګه دا ویډیو روان دی چا نه دلیدلې. دا ښایي چې د کلی اوسیدونکي د بوکو حرام وسله په لاس غړو لخوا په زور راجمع کړي شوي دي او د دوی د سترګو روان دی خلکو ته د خپل سره اسلام په نوم سزاګانې ورکوي. دا ویډیو د 1300 یوې خوفیا ویډیو برخه ده کومه چې د بوکو حرام لخوا جوړه کړې شوې او وایس اف امریکا ته ترلاسه شوې چې پکې د یاد ډلې یاغیتوب خودلی کیږي. د 13 کلونو راهسې د 13000 نه زیات خلک په نایجیریا او د دې په گاوند کې د بوکو حرام لخوا تشدد کې وجلی شوی. ډیر نور لکه د دې یوې قضیې پر رنگ قضیو کې راګیر دي. د دې رقم قضیو لپاره ټول خلک په زور راجمع کړی شوی دي. جج راټیټ شي د دریو کسانو نه د خپل جرم د منلو او د بوکو حرام لخوا د مرګ سزا ملاویدلو پوښتنه کوي. دا لومړی تن گامبو ابا وایي چې نوموړي س جرم نه دی کړی. دې ټولو خلکو له بعد الله اکبر نارې وخلوي. غنینو د غدارې او د ګناګار تن سره د همدردۍ لرلو د تور د خطرې سره مخ کې دي. دا ټول سړي د خپل جرمونو انکار کوي. د کومې لپاره چې بعد دوی لاسونه تړلی شي کله چې وجلی کیږي.
دا جج وای نور څوک مهاجر مواد استعمالوي نو به ورته هم مرګ ورکول شي، خو اوس به دوی ته یوازې د وخلو سزاګانې ملاویږي. لومړی کې دی رابلل کیږي او ورته لس کوړې ورکړې کیږي. یو بوډا تن چې پیزار یې ندی اچولی او کپڑے یې شلیدلی دي رابلل شي، تر دې چې یو ماشوم لک راوغوښتل شي او د غنې نه یو عام تن په لاسو د کوړو سره وخل کیږي. دا وخل ټکول تر دیر شو منټو روان وي، بیا ټول خلک یو اڑخت شي او یوازې ګناګار ګرځول شوی کسان پاتې شي. د بوکو حرام امیر د ګیمبو اباو لاسونه وتړي او پزمکه یې الټه سملی، بیا د شانه یو کلاشنکو په لاس تن شپېلې د هغه زړه ته ونیسي. بیا بل کې دی په چپه خوله را روان شي. دوستو دریم کې دی هم دوړه زی وشتل شي. دمړو سره خواته د بوکو حرام غړي پزمکا پسیجد شي او زمکا خکولي. د بوکو حرام د انصاف په کتاب کې د شک یا د رحم ټکی نشته دی. د بوکو حرام یو غړي خلکو ته وایي چې دوی د خدای فیصله سر ته رسولې او زیاتوي چې دا هغه کسان دي څوک چې پزمکا ګناه خوروي، نه یوازې په ځمکه بلکې یو اسلامي ریاست کې. په دې ویډیو کې خودل شوی وخت ښایي چې دا وجل او وخل د کال 2014 اخر کې ترسره شوی دی، کله چې د بوکو حرام په قوم شه قبضه وه. تیر کال د نایجیریا پوز قوم شه خار او په شمال ختیځ کې نور کلی بیرته نیولی دي، خو بوکو حرام اوس هم په کلیوالو سیمو کې موجودیت لري. د وو کلونو د جګړې وروسته اوس هم په میلیونونو خلک په نایجیریا کې بې کوره دي. په بورنو ایالت کې 15 لک خلک د خوراک، اوبو او دوایانو د کمی سره مخ په کیمپونو کې ژوند کوي. د کومشه یو کډوال د قبضې د ځای پخلی د خپل کلی په نوم کوي. د وایس اف امریکا سره د مرکې په وخت نوموړي ویلي د بوکو حرام لخوا نورې وجنې د دو په کلی کې د مخدره موادو د استعمال او غداري په نوم شوی دی. هغه چې دا هر څه بیانوي نو په جړا شي. د خلکو په زړونو کې د بوکو حرام لخوا شوی د غزور زیاتې به تر ډېرې مودې پروت وي.
نو قدم اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ته غوږی. موږ سره ملګری اوسې زمګه یو ساته خبری خبرونه چې دا هغه سرته ورسیده، خو زیما موږ سره ملګری اوسې زمګه خبرونه لا هم دوام لري. راتلونکو پروګرام چې دی هغه به هلو وی او ای پروګرام وي او پر روانو چارو باندې چې کوم پروگرام دے هغه بتاستا صداقت جان روان کوي. تاسو هم په پروگرام کې د هغوی سره برخه اغستل شئ. د ټلیفون شمیره ده 0012022050403. موږ سره ملګری اوسئ. د ډیوا ریډیو خبرونه لا هم دوام لري.